Adiós.
د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله په منځنۍ 1290 او لوی چپو او د غرزلو خارونو کې د اف ام په 1.5 چپمو تر اوسه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې او لدی ورسته د ماخام تر هو بوجود ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د پنځمبه ورځ د 1491 هجری المریس کال د کب یاهود د میاشتې دریمه د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 28 سره برابر ده. نوریاس نوریم د ازادي رادیو د لومړی نیم ساعت خبری مجله د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې دا سازمان په پام کې لري چې د 2014 میلادي کال په نیمایي کې په یوې لویې غونډه کې په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیږدول د یوې مهمې پیښې په توګه ولمانځي. د غرض پر ځینو نور موضوعاتو هم راپور نامه طلب لرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر کمپ امر کړی چې مهمو خبرونو سره لیکونه ته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې تاجکستان ته په سفر تللی وایي امریکا به له افغانستان د خپلو تجهیزاتو او وسایلو د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارو کار وانخلي، خو د دې ترڅنګ چې د پاکستان لاره په نظر کې لري د تاجکستان او افغانستان د ګاونډي ازبکستان له لارو څخه به استفاده وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل متحده ایالاتونه له دې سره سره چې د بودیجې له ګواښ او کورنیو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي باید انزوا ته غاړه کینږدي. د سوریې د حکومت مخالفو فعالان وویل دمشق ته نږدې د هاموري د مینې په لمنه کې په یوه هوایي حمله کې 40 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې تاجکستان ته په سفر تللی وایي امریکا به له افغانستان د خپلو تجهیزاتو او وسایلو د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارو کار وانخلي، خو د دې ترڅنګ چې د پاکستان لاره په نظر کې لري د تاجکستان او افغانستان د ګاونډي ازبکستان له لارو څخه به هم استفاده وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ او جنوبي آسیا مرستیال رابرټ بلیک په نوې ډیلي کې د افغانستان او هندوستان له چارواکو سره له خبرو وروسته تاجکستان ته تللی دی. د په ډیلي کې د افغانستان، هند او امریکا په دوهمه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د ډیلي غونډه کې د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت او په سیمه کې د سوداګرۍ راکړو ورکړو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وشوې. بلیک پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه له تاجکستانه په دې منندوی دی چې د افغانستان د حالاتو د ښه کولو او ثبات لپاره هلې ځلې کړي او هیله څرګنده کړه چې تاجکستان به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د حکومت او ناتو چارواکي وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لکتر لګه 25 وسلوال طالبان وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سېشنبې د ورځې په عملیاتو کې 15 وسلوال سخت دریځي ووژل شول. د دغه وزارت په وینا په وژل شو سخت دریځو کې د قاري الماس په نوم د طالبانو یو قمندان هم شامل دی. په همدې حال کې ناتو وویل چې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د افغان او ناتو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ناتو په وینا 15 وسلوال مخالفان د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ، درې په لوګر او دوه په هلمند ولایت کې وژل شوی دي. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د 15 طالبانو د وژل کېدو خبر رد کړ. وی ویل چې د مهترلام، ګل آرام او ګټه سنگ سیمو کې له پولیسو او عسکرو سره درنه جګړه شوې او په پای کې دښمن له مات سره مخامخ شوی دی. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنې د روسي ضد مرکز مشر وایي د دغو هیوادونو په شاوخوا سیمه کې تر ټولو زیات روسي فعالیتونه په افغانستان کې دي. د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې د روسي ضد مرکز رئیس اندري نوفیکو پرون د دولتي ټولنې د جکپوړو مامورینو په شپږمه غونډه کې وویل افغانستان چې د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادونو سره پوله لري د دې ټولنې تر نورو ګاونډیو زیات روسي فعالیتونه لري. نو فکر اټکل وکړ چې د 2014 میلادي کال په پای کې به له افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په منځنۍ آسیا کې یو نوی ستراتیژیک وضعیت رامنځته شي. د ویل ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې فعال تروریستان پر لا زیاتو اقتصادي سرچینو کنټرول ترلاسه کړي. د بریتانیا د پارلمان یوې غړې کلایر پیری د افغانستان له سفر خپل هیواد تر ستنېدو وروسته د پوځي عملیاتو د مسؤلیت په اخیستلو کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله. میرمن پیری تیره اونۍ د بریتانیا له دفاع وزیر فیلیپ هامون سره افغانستان ته سفر وکړ. په کابل کې د افغانستان له ولسمشر او هلمند کې له برتانوي افغان او امریکایي پوځیانو سره وکتل. میرمن پیری پرون وویل د برتانوي پوځیانو مسلکي مهارتونه او له خپلې دندې سره ژمنتوب د تل په شان څرګند وو او دې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ ولید چې د امنیتي مسؤلیتونو او د پوځي عملیاتو د مشري د اخیستلو په برخه کې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر نوویل متحده ایالاتونو لدی سره سره چې د بودیجې لګواخ او کورنیو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی باید انزوا ته غاړه کېنږدي. ښاغلی کیری چې د ویرجینیا په پوهنتون کې خبرې کولې وویل د امریکا د حکومت د لګښتونو په اتوماتیک ډول کمېدا چې راتلونکې میاشت عملي کېږي د دې تقاضا کوي چې د امریکا د نړیوالو همکاریو پر اغیزو او ګټو رڼا واچول شي. د مثال په توګه افغانستان ته اشاره وکړه او ویویل
In 2002 there were fewer than a million boys in Afghanistan.
په 2002 کال کې په افغانستان کې تر 1 میلیون لږ هلکان خوندو تتل او نجونې خوندو ته نشو تللې. اوس د امریکا په مرسته نږدې 8 میلیون زده کوونکي خوندو ته ځي چې په دریو کې یو برخه نجونې دي او د افغانستان د ملي شورا په څلورو کې یو برخه غړي ښځې دي. موږ باید غړي ښځې دي موږ باید په دې کار وویاړو. دا به په اوږد مهال کې بدلون راولي. که د امریکا کانګرس اقدام ونه کړي د حکومت د مصارفو کمیدا د مارچ له لومړۍ پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا کار د مرستو امنیتي همکاري او نورو نړیوالو پروګرامونو لپاره د امریکا لخوا 2.2 میلیارډ ډالر ځانګړې شوې بودیجه له خطر سره مخامخوي. د ښاغلي کیری په وینا د حکومت د لګښتونو د بودیجې کمښت د امریکا د ډیپلوماتیکو فعالیتونو اعتماد ته هم زیان اړوي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د تاجکستان له ولسمشر وغوښتل آزاد عادلانه او شفاف انتخابات ترسره کړي. د تاجکستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې کیږي. رابرټ بلیک له ولسمشر امام علي رحمان سره له کتنې وروسته پرون په دوشنبه کې په یوې خبري غونډه کې په دې باب خبرې وکړې. د ویل د مدني ټولنې د ودې لپاره زیاتو ازادیو ته اړتیا ده. د سوریه د حکومت مخالف فعالان وویل دمشق ته نږدې د هاموریه د مینې په لمنه کې په یوه هوایي حمله کې شل تنه وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډلې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون ویلې ده چې د وژل شوو کسانو شمیر زیات وي او نور تر کنډوالو لاندې وي. د سوریه د رژیم د مخالفانو یوې بلې ډلې د سیمه ییزې هماهنګۍ کمیټې د تلفاتو شمیر زیات وکود وویل. په دې برید کې چې پرون وشو 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. او اوس هم د په راتلونکو 4 ساعتونو کې د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
سلامونه او سهار مو بخیر. د هم د نن ورځې لپاره د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یوه اسمان وریز او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه یوه اسمان زیزی وریز. هرات کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه دوه اسمان زیزی وریز. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلور اسمان وریز او د باران د ورېدو اټکل. او وروستۍ برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه نه اسمان وریز او د باران اټکل.
له ناجیا صفای نه مننه چې د افغانستان د راتلونکي هوا د حالاتو اټکلې واورو. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی کارونه کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدل شي. د ناتو عمومي منشي وايي دا سازمان په پام کې لري چې د 2014 کال په نیمایي کې په یوې لویې غونډه کې په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیک ډول دی یوې مهمې پیښې په توګه ولمانځي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې تاجکستان ته په سفر تللی وايي امریکا بل افغانستان د خپلو تجهیزاتو او وسایلو د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارو کار وانخلي. ولسمشر کرزی تیر ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس سره په کتنه کې د افغانستان په انتخاباتو کې د بهرنیانو د نه مداخلې غوښتنه وکړه. په دې اړه مو د یو افغان کارپو نظر هم اخیستی دی.
په نړیواله کچه باندې دا یو دود او په هر هیواد کې چې انتخابات کېږي هلته په یو ډول یا بل ډول باندې نور هیوادونه کار کوي او ګوري چې د انتخاباتو د شفافیت کچه په کوم ډول ده.
کابل خروال وای د تدارکاتو په قانون کې ستونزې او په دې کار کې د زورواکو لخوا د ځمکو غصب تر ډیره د ادارې د کار مخه ډپ کړې ده. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې دا سازمان په پام کې لري چې د 2013 کال په نیمایي کې په یو لویه غونډه کې په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیږدول د یوې مهمې پیښې په توګه ولمانځي. په پام کې ده چې ناتو ځواکونه پر روان پسرلي کې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. راسموسن پرون په بروکسل کې له رویټرز آژانس سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په پام کې ده چې یو سرمشیزه د جون په میاشت کې جوړ شي وویل تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده خو دا یو طرح ده چې غور پرې کیږي. راسموسن ویل د 2013 کال په نیمایي کې د یوې سرمشریز جوړېدل به یو خطر هوي تر څو په افغانستان کې د حقیقت ته په پام سره چې هغه مهال به موږ افغان امنیتي ځواکونو ته مسؤلیتونه لیږدولي وي دا مهمه پیښه ولمانځو. د ناتو ډیپلوماتان وایي چې دا به په بروکسل کې د یوې ورځې سرمشریزه وي او ښایي هغه مهال جوړه شي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما شمالي آیرلند ته د جون په میاشت کې جوړېدونکې د جی ایټ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره ځي. خو دوی وایي چې په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو له لیږدولو سره په یو وخت کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم له افغانستانه وتلو ته تیارې نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې تاجکستان ته په سفر تللی وایي امریکا به له افغانستان د خپلو تجهیزاتو او وسایلو د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارو کاروانه خلو خو دې تر څنګ چې د پاکستان لاره په نظر کې لري د تاجکستان او افغانستان د ګاونډي ازبکستان له لارو څخه به هم استفاده وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ او جنوبي اسیا مرستیال رابرټ بلیک په نیو ډیلی کې د افغانستان او هندوستان له چارواکو سره له خبرو وروسته تاجکستان ته تللی دی. په اړه نور تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارې کاروان اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د جنوبي او منځنۍ اسیا مرستیال رابرټ بلیک پرون د تاجکستان د مرکز دوشنبه د سفر په مهال له ولسمشر امام علي رحمان سره لکتنې وروسته خبريالانو ته وویل متحده ایالاتونه غواړي چې د 2014 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې یو شمېر پوځیان پریږدي. خو امریکا په دې غور نه کوي چې اوس یا په راتلونکي وخت کې د تاجکستان له هوایي ډګرونو کار واخلي. بلیک وویل د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د پولو د امنیت او له تروریزم او مخدره موادو په تیر بیا له افغانستان د پوځیانو د ایستلو په ترڅ کې د همکاریو په پراختیا خبري وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د تاجکستان د ترانسپورت وزیر په یو اعلامیه کې ویلي وو چې بریتانیا له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو لپاره د تاجکستان په شمول پر مختلفو لارو غور کوي. بلیک وویل د امریکا متحده ایالاتونه له تاجکستان په دې منندوی دي چې د افغانستان د حالاتو د شکولو او ثبات لپاره هلې ځلې کړي او هیله څرګنده کړه چې تاجکستان به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ او جنوبي اسیا مرستیال به د تاجکستان دوه ورځنی سفر نن پای ته ورسوي. تاجکستان د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې له افغانستان سره تر ټولو اوږده پوله لري. خو دغه هیواد د اورګاډي پټلۍ او لوی لارې په ازبکستان سپریدي ځکه امریکا غوره ګڼي چې له افغانستان د خپلو پوځي وسایلو د لیږدولو لپاره د تاجکستان پر ځای د ازبکستان له لارو کار واخلي. امریکا هم دراز غوړي چې خپل ډېر پوځي وسایل او تجهیزات د پاکستان له لارې وباسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ او جنوبي اسیا د مرستیال رابرټ بلیک څرګندونه مو واورېده چې وایي تاجکستان د تاجکستان ته په سفر کې ویلي چې امریکا بل افغانستان د خپلو تجهیزاتو او وسایلو د ایستلو لپاره د تاجکستان له لارو کار وانخلي. نوموړی له نوې ډیلي څخه تاجکستان ته تللی دی. هغه په نوې ډیلي کې د افغانستان او هندوستان له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په نوې ډیلي کې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره لکتنې وروسته هم د افغانستان د حالاتو په اړه یو لړ څرګندونه کړې وې. هغه ویلو چې د افغانستان د امنیت ملاتړ د ټولو هغو نړیوالو هلو ځلو یوه برخه ده چې غواړي ډاډ حاصل کړي چې دا هیواد به یو ځل بیا د تروریستانو په امن ځای نه بدلېږي.
انتخاب شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هواد پاکستان و گوره ایتما دمه کنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتون شدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، دغه راز د افغانستان د ولسمشر د وروستي فرمان په اړه خبرې کیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې باید له نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د هوایي ملاتړ غوښتنه ونه کړي. او اوس هم ستاسو پام راګرځوم یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې تاجکستان ته په سفر تللی وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو تجهیزاتو او وسایلو د ایستلو لپاره د تاجکستان لارو کار وانخلي. د افغانستان د حکومت او ناتو چارواکي وایي افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسله وال طالبان وژلي دي. د برېټانیا د پارلمان نوې غړي کلایر پیری د افغانستان له سفر خپل هیواد تر ستنېدو وروسته د پوځي عملیاتو د مسؤلیت په اخیستلو کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنې د تروریستي ضد مرکز مشر وایي د دې هیوادونو په شاوخوا سیمه کې تر ټولو زیات تروریستي فعالیتونه په افغانستان کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل متحد ایالاتونه له دې سره سره چې د بودیجې له ګواښ او کورنیو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي باید انزوا ته غاړه کېنږدي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بندنیو چارو مرستیال وزیر د تاجکستان له ولسمشر وغوښتل آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات ترسره کړي. د سوریې د حکومت مخالفو فعالانو ویل دمشق نږدې د هاموري د مینې په لمنه کې په یوه هوایي حمله کې شل تنه وژل شوي دي. او د بلغاریا حکومت له وروستیو تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او ولس دقیقې د وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریده هوډ سیفی د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
کریسچن ساينس مانیټور د افغانستان د سولې لپاره 15 مهم ټکي په ګوته کړي او لیکي د سولې په عملیه کې باید د ټولو افغانانو استازیتوب وشي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي د افغانستان د نفوس په سلو کې شپېته هغه ځوانان دي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دي، او ځوانان هغه خلک دي چې د دوی هیلې له پخوانیو جهادیانو، طالبانو او جګړه مارو سره چندان ورته والی نه لري. د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او د متحد ایالاتو په رښتینی ملاتړ پر مخ وړاندې شي. کریسچن ساينس مانیټور زیاتوي پاکستان ته باید اجازه ورنکړي شي چې د سولې په مذاکرو کې له حد زیات تسلط ولري. خبرې باید سپینې او شفافې وي. ورسپانه ټینګار کوي چې په کار دی د سولې په خبرو کې د پردې تر شا خبرې ونه شي. د خبرو او د سولې پروسه باید د یو بی طرفه هیواد لخوا چې د ناتو غړی نوی وڅارل شي او پنځم دا چې لویدیز باید افغانستان یوازې پرېنږدي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي باید وروسته د بهرنیو ځواکونو لوبتلو افغانستان هیر نشي. لیکوال د افغانستان تیر ته په اشاره لیکي لویدیز یو وار په 1988 میلادي کال کې له افغانستانه د پخوانیو شوروي ځواکونو لوبتلو وروسته دا هیواد هیر کړی و چې په نتیجه کې افغانستان په داخلي جګړو کې ښکیل شو او دا مسله د طالبانو د ډلو د رامنځته کېدو سبب شوه. بریتانوی چاپ ګاردین ورسپانې په ورستۍ غنی کې طالبان افغان خزی او د حکومت کارکونکو په نخښه کوي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلی او د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات خبر کړی دي. ګاردین لیکي ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو د ساتنې په اړه لیکلي په 2012 میلادي کال کې 2145 ملکی افغانان وژل شوي چې دا شمیر د 2011 کال په پرتله په 12 کم دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې په 2012 کال کې په افغانستان کې 4015 تنه ټپیان شوي دي چې په دې کې د تیر کال په پرتله یو څه زیاتوالی راغلی دی. خو ګاردین زیاتوي د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې د ښځو او نجونو مرګ ژوبله په سلو کې شل زیاته شوې ده. د غرض د طالب وسلوالو لخوا هدفي وژنې په 2012 کال کې درې برابره زیات شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس د قربانیانو زیات شمیر په خپلو کورونو او یا د کار په ساحه کې وژل شوي. ګارډین د ملګرو ملتونو د راپور په اساس زیاتوي له 1450 وژل شوو ښځو په جملې کې 1504 د وسلوالو په حملو کې او 1555 تنو ته د بهرنیو او افغان ځواکونو په بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. ګارډین زیاتوي د ملګرو ملتونو په راپور کې له 200 څخه د زیاتو ښځو وژل هیڅ کومې خواته نسبت نه دی ورکړی شوی، خو ویل شوی چې دوی د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله وژل شوي چې د جګړو له وخته پاتې وو.
ځینې افغان کارپوهان او سیاسي ګوندونه د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو حضور ضروري بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې بهرنیان د یوازې د څارونکو په توګه د افغانستان د 1993 لمریز کال د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات وڅاري. ولسمشر کرزي د سېشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس سره په کتنه کې د افغانستان په انتخاباتو کې د بهرنیانو د نه مداخلې غوښتنه وکړه. په دې موضوع عصمت څاروان د سیاسي چارو له یو افغان کارپوه عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړې ده.
حقانیار صاحب، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې بهرنیان د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله نه کوي. ستاسو په نظر د ښاغلي کرزي منظور څه دی د بهرنیانو له مداخلې څخه؟
زه فکر کوم ښاغلی کرزي د تیر اندېښنې د تیرو تجربو پر بنیاد ممکن رامنځته شوي وي. هغه دا چې په تیرو ټول ټاکنو کې یا انتخاباتو کې ځینو هیوادونو غرض او مرض مخکې وړ او ستونزې را پیدا کولې. له همدې کبله فکر کوم ښاغلی کرزی دا وارې کوښښ کوي چې خارجان پکې ډېر لاس ونه لري او یا پکې مداخله ونه کوي.
نو ستاسو په نظر که چېرته بهرنیان په د افغانستان په انتخاباتو کې برخه ولري، حضور ولري، یا د شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې یا په یو بل شکل سره، د دې ګټه به څه وي او زیان یې څه کېدای شي؟
د خارجانو حضور ګټه دا ده چې په نړیواله کچه به داسې یو څه موجود وي چې هغه موږ افغانان په هغه باندې تکیه وکړو. په دې معنا چې د خارجانو مخکې به دا انتخابات ترسره شي او که چېرته څوک شکایت کوي نه یوازې چې افغانان به د هغوی شکایت ردوي، ځینې هیوادونه یا هغه خارجان چې په انتخاباتو کې ګډون لري او په سترګو یې ویني د انتخاباتو د شفافیت کچه به بیانوي او نړیواله میډیا ممکن په د هغوی په خبره باندې تر افغانانو زیات باور ولري. خو منفي اخی دا ده چې ممکن ځینې هیوادونه خپل غرضونه او مخکې بوزي او د دې په ځای کې له افغانانو سره مرسته وکړي ممکن ستونزې راولاړې کړي، او دغه بیا رښتیا هم د افغانانو په ګټه نه ده. که موږ افغانانو کولای سوای په خپل منځ کې سره یو بل ته غاړه کېږدو او ستونزې راپیدا نه کړو، بیا نو بېله شکه د خارجانو حضور ته په انتخاباتو کې ضرورت نه و. خو زه په دې باوري یم چې دا کار اوس د اوسمهال لپاره ناممکن ده. له بل اړخه په نړیواله کچه باندې دا یو دود او نرخ ده چې په هر هیواد کې چې انتخابات کېږي هلته په یو ډول یا بل ډول باندې نور هیوادونه کار کوي او ګوري چې د انتخاباتو د شفافیت کچه په کوم ډول ده. په لنډه موږ افغانان کولی شو چې د نړیوال کلي نه د باندې ژوند وکړو، ولې موږ نشو کولی چې د نړیوال کلي له نرخه ووزو؟
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عبدالکریم حقانیارو چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو د حضور په اړه خپل نظر څرګنده، ولسمشر کرزي د تیرې سېشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس سره په کتنه کې د افغانستان په انتخاباتو کې د بهرنیانو د نه مداخلې غوښتنه وکړه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کابل خروال وایي د تدارکاتو په قانون کې ستونزې او په دې خار کې د زورواکو لخوا د ځمکو غصب تر ډیره د دغه ادارې د کار مخه ډپ کړې ده. محمد یونس نو اندیش د خبره پرون په هغې غونډه کې وکړه چې په 1991 لمریز کال کې د دغه ادارې د شویو کارونو د تشریح په هدف جوړ شوی و. تفصیل د صفي الله ستانکزي په رپورټ کې.
په کابل ښار کې د سړکونو د جوړولو په برخه کې پر ښاروالۍ د انتقادونو له ډیریدو وروسته د ښاروالۍ مسؤولان وایي چې د ځمکو غصب او د تدارکاتو کمزوري قانون د دې ادارې د پروګرامونو د عملي کېدو پر وړاندې ستر خنډ جوړ کړی دی. محمد یونس نوندیش وایي چې د زورواکو لخوا د غصب شوي ځمکو پر سر په غیر قانوني ډول د ودانیو جوړېدل د دې ادارې کارونه پڅ کړي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دې ستونزې تر څنګ د تدارکاتو د قانون موضوع هم د دوی کارونه سست کړي دي.
په ځینو مواردو کې د ځینو کسانو لخوا د مځکو غصب زموږ د پروګرامونو پلي کولو مخه نیولې ده. د مثال په توګه موږ په سنکن سیمه کې د ښار د قنادان لپاره یوه سیمه وټاکله او پریکړه مو کړه چې د ښار ټول قنادان دې همدلته خپل کاروبار مخته وړي، څو له یوې خوا ښارونه لړل سي او له بلې خوا قنادان هم په ارامه توګه خپل کار وکړي. خو هغه سیمه د زورواکو لخوا ونیول سوه، که څه هم موږ یو ځل د خلک له سیمې وویستل خو بیا یې هم غصب کړه.
کابل ښاروال په همدې خبري غونډه کې په 1391 لمریز کال کې د یاد ادارې ځینو لاسته راوړنو ته هم اشاره وکړه. د نوموړي په خبره په کابل ښار کې د 120 کیلومتر سړک جوړول، قیر اچونې ته د 130 کیلومتر نورو سړکونو برابرول او د 80 کیلومتر فرعي سړکونو جوړول په تیر کال کې د یاد ادارې له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. نوموړي همدارس د 400 تفریحي پارکونو جوړول او د لسګونه کیلومتر سړکونو ترڅنګ د څراغونو نصبول ته هم اشاره وکړه. ښاغلی نوندي شوي د دې ترڅنګ په کابل ښار کې پر ډیرو کوڅو نمونه ایښودل شوي او د زرګونو کورونو پر دروازو د آدرس په هدف نمبر لګول شوی دی. خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د ښاروالۍ لکړیو کارونو خوښ نه دي. دوی وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو لمرستې سره سره اوس هم کابل ښار له ډیرو ستونزو سره مخ دی.
زما نوم خواجه ادریس دی. موږ د ولسمې حوزې په سیمه کې ژوند کوو. د حوزې سړک بیخي خراب شوی دی. که تاسو په خپلې وګورئ فکر به وکړئ چې په افغانستان کې د سره ښاروالۍ نشته.
زمانم قیس ابوبکر دی. دا سړک چې د روسانو د سړک په نوم یادیږي بیخي تبایی چې یو سیند وي. خلک چې په موټرو باندې پرې تېریږي ان لبانت او شیشو هم اوبه وراوړي.
یو شمیر خلک وایي کومې پروژې چې په تیرو کلونو کې د کابل ښاروالۍ لخوا عملي شوي کیفیت ډیر ټیټ وو او ډیر سړکونه او واټونه بیرته خراب شوي دي. افغان حکومت په تیرو لسو کلونو کې د کابل د اوسیدونکو له انتقادونو وروسته څو ځله ښاروالان بدل کړي، خو د خلکو په خبره اوس هم د دغه ښار ستونزې پر ځای پاتې دي.
د بلخ ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په ملي شورا کې د خلکو د استازو له مخالفت سره سره د بلخ ولایت یو وړ د ایراني وژل شو ډیپلوماتانو په نوم ونومول شو. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس صالح محمد خلیق وایي د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر سید مخدوم رحیم د شفاهي هدایت په اساس دا وړ په رسمي توګه د ایراني ډیپلوماتانو په نوم نومول شوی دی. تفصیل یې د عبداللطیف سحاک په رپورټ کې.
د بلخ ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په ملي شورا کې د خلکو د استازو د مخالفت سره سره بیا هم د بلخ ولایت یو مهم وارد د ایراني وژل شوي ډیپلوماتانو په نوم ونومول سو. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس صالح محمد خلیق وایي د دې ولایت د سیمه ییز چارواکو او د ډاکټر سید مخدوم رحیم د شفاهي هدایت په اساس دا وارد په رسمي توګه د دې ایراني ډیپلوماتانو په نوم ونومول سو. خلیق وایي که څه هم د اطلاعات او کلتور وزارت ورته کوم رسمي مکتوب صادر کړی نه ده، اما هغوی ته شفاهي امر ورکړی. څرنګه چې تاسو وویل موږ کوم رسمي مکتوب ترلاسه کړی نه ده، اما په دې اکله شفاهي هدایت سوی ده. د بلخ ولایت محمد نور د دې وارد د نومولو پریکړه څو میاشتې مخکې کړې وه چې د نوموړي دا پریکړه د پارلمان د وکیلانو او د مزار ښار د یو شمېر اوسیدونکو مخالفت سره مخامخ شوې وه. اما اوس مهال چې دا وارد د ایراني ډیپلوماتانو په نوم ونومول سو، مزار اوسیدونکي پر وړاندې سخت مخالفت یو ځل بیا وښود. هغوی وایي دا وارد د یو مسلم خراسانی په نوم و او مسلم خراسانی د افغانستان یو مهم شخصیت ده او دا کار د نوموړي د نوم سره جفا ده.
جادی ابو مسلم خراسانی کی یکی از
دی ابو مسلم خراسانی ورت به مزار شریف کې ډیر یو مهم ورت ده. د ایرانی ډیپلوماټانو په نوم نومول یا خکار نه ده. موږ په خپل هیواد کې ډیر نخبه کسان لرو، باید یې غوی په نوم دا ورتونه ونومول سی چې یو ابو مسلم خراسانی وو او د نوموړي د نوم بدلیدا ابو مسلم خراسانی سره جفا ده. بلخ کې ځینې کارپوهان ویوی دا کسان ډیپلوماټان نه بلکې د ایران جاسوسان وو چې په مزار شریف کې کار کوي.
د ژوند رنگونه
نوم ملالی
کته درت وې څومره وخت کیږي چې خاوند مر سوای ده
د ماده خاوند څخه کار پنځم کال
تو بچلری
شپږ بچلرم
ته خپل کار څه کې
کار نسم کولای ما مشکل دې زړه ته ولور فشار لرم
خرج مصرف د نور لګښتونو څنګه برابرې
خرج مصرف کور تا کوم کړي بل کوم کړي مثلا ډیر فلکت بار ده ظاهر ته مګوره زیاتره خپلوان په دغه باندې مخاله ولې چې آیا ته پاینده کې بل واده وکم زه دا خوشی نه قبل
ولې نه غواړې بل واده وکې
نو دا ماده زوند ملګری سره دا پریکړه کړې و سڅو اته دې دی و جوړ زالو بوټم په کور کې زکینم د ځواني مې منل او صرف خپل اولادونه سپاینده کې ماته دسیونه وای سیمور به غیره ته وی به وفای غواړم چې دغه لورګان می او زمنم په ډیر درسته طریقه دې تحصیل وکړي تا ول او شپه ما سره دي او دې ماده پنځه دقیقې هم تضمین نه ست
د دې تکلیف څو درته پیدا ست دي خوانه مرګ نه دی ورسته
نو هڅه خوانه مرګ نه ورسته خوانه مرګ ورسته دوه کاله ما ویني ست فراق کړې
په کوم ورسته ډیر خپل بچو ته زوريږي
یختر پورس ما او هغه ورسته دي کامیاب سي د کامیابی پرچې راولي
نو ولې کومه به ته زړې
په دې زړه چې یا کاش کې دې پلار وای
د سويچ کوم ورسته خوړو ته